السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ چې د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی ستولتنبرګ داسې وخت دا خبرې کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته ویلي په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواده ټول امریکایي سرتیري وایستل شي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر 1328 ته ورسید د سرپل ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو یو مشر له خپلو شپږو نورو کسانو سره وژل شوی دی او د پاکستان د سند ایالت والی عمران اسماعیل په کرونا ویروس اخته شوی دی پوره خبرونه په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1328 ته ورسید دا خبره د عامه روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن په یو خبری کانفرنس کې وکړه
په تیرو څلور ساعتونو کې 1315 سمبرونه وشول چې زیات پیښې په هرات ولایت کې چې 1 مثبت پیښې په قندهار او کابل کې 15 مثبت پیښې بخت کې لاس لوګر نه جوزجان اته او د پنجشیر لغمان پکتیا ولایتونو کې په هر ولایت کې اووه پیښې په غزني تخار کې شپږ شپږ مثبتې پیښې ننګرهار 15 مثبت پیښې هلمند وردګ او کونړ په ولایتو کې دوه مثبت پیښې په هر ولایت کې دوه مثبت پیښې په بادغیس کاپیسا بدخشان په هر ولایت کې یوه مثبته پیښه ثبت شوه
د ښاغلي مایار په وینا په افغانستان کې په دې ویروس اخته 50 کسان مړه شوي او 228 بیرته جوړ شوي دي د سرپل ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو یو مشر له خپلو شپږو نورو کسانو سره وژل شوی دی د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شب گذشته گروه طالبا بالای پوسته های امنیتی در مناطق علاقان و سیاتا در
تیرش په وسله والو طالبانو د سرپل ولایت علاغان او ګوسفندي ولسوالۍ پر سیمو تهاجمي عملی وکړي چې امنیتي ځواکونو پر شا وتنبولې په دې عمله کې د طالبانو یو مشر ملا سردار او شپږ غړي وژل شول او 15 نور یې ټپیان شول د ښاغلي امانی په وینا تیره شپه نښتې 2 ساعته دوام وکړ او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د فاریاب امنیتی چارواکي وایي تیر شپه په دې ولایت کې د نښتې په نتیجه کې درې طالب جګړه ماران وژل شوي او 15 نور ټپیان دي د فاریاب ولایت امنیې قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي وسله والو طالبانو تیر شپه د دې ولایت په قیصار ولسوالۍ کې پر یوه پوسته حمله وکړه چې امنیتي ځواکونه یې حمله پر شا وتنبوله د اعلامیې له مخې په دغه حمله کې د وسله والو طالبانو درې غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي همداراز د یوې امنیتي ځواکونو د پرسونل یو کس هم وژل شوی او 4 نور سربیره ټپیان شوي دي د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتګ پیل کړ د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن وویل د دې ریل ګاډي یو شمیر واګونونه په تاشکند کې او یو شمیر نور به په لار کې له باره ډک شي د ازبکستان د ترانسپورت وزارت په وینا دا ریل ګاډي به په اونۍ کې درې ځلې د افغانستان په بلخ ولایت کې تر حیرتان بندر پورې ځي د پاکستان د سند ایالت والی په کرونا ویروس اخته شوی دی عمران اسماعیل پرون اعلان وکړ چې د ټیسټ نتیجه چې یو ورځ مخکې کړې وه مثبته ده د سند ایالت 45 کلن والی پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي له دې وایرس سره به مبارزه وکړي په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی کلک ګرزبندیز د خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیقیږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا د مشر له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د خکېدو هیله لري د ډونالډ ټرمپ د خبره پرون هغه مهال وکړه چې په یو خبري غونډه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د حال په اړه پوښتنه ورڅخه وشوه د ویل دقیق نشي ویلای خو د نوموړي له روغتیایي حاله خبر دی او هیله لري چې ښه بشي د شمالي کوریا د مشر په اړه لدی کابل اوازې خبرې شوي چې د اپریل 15 را په دی خوا نه دی لیدل شوی ازادي رادیو ته غوښت خبرونه مو واوریدل. کولای شي د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وی په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات لپاره اړین دی.
Our mission in Afghanistan is essential for the efforts to create enduring and lasting peace in the country.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکی معلولیت لري یو راپور خپور کړی او په یو برخه کې ویلي دي چې ځینې دا ښځې په دولتي ادارو کې له جنسي پلوه ځورول کیږي. او په اروزګان کې د ازادي راډیو د یو راپور تر خپرېدو وروسته سید ولی وعده وکړ هغه دولس کاله خپل ناوه نشوه راواده کولی.
خوشاله یم چې دغه ازادي رادیو دغه مسلمانانو ما سره کومک وکړلې. زما واده باندې وو د دوه دس کال سره جر لسن کال می واده وکړلې. زما سره کومکونه وکړ ما چې روپی را پیدا کړلې. زما واده یې راوړل.
دوه اونیز پروګرامونه خبرو په اخر کې نیمه نړۍ د خزو لپاره او ګوډه اچار تفریح خبرونه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې وو د خیکیږي. زما صفی الله ستانګزی او زما د همکار طاهر روشان سلامونه ونی کې لیو منې رازول. لومړی مطلب ته د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د دوی حضور د سولې او ثبات د هڅو لپاره اړین دی. د ناتو سرمنشي دا خبره داسې وخت وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته ویلي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواد ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. که څه هم افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي خو طالبانو دغه ګام د سولې لپاره یو ښه فرصت یاد کړی دی. جزئیات د اجمل تورمان په راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله باید له دغه هیواد ټول امریکایي سرتیري وایستل شي. د ان بی سی تلویزیوني شبکې د راپور پر بنسټ ښاغلی ټرمپ دغه خبره تیره ورځ خپلو سلاکارانو ته کړې ده. خو د امریکا د ولسمشر له دې څرګندونو وروسته د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ نن سه شنبه په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې راوستلو لپاره د دوی پاتې کېدل اړین دي.
To the brave men and women of our armed forces.
They were from the Tasna Pafanasan ke khpal khidmat aw jmal la mala mana wakram stasi khidmat hal ta dir dar zakh warde ze ka afanam natijwa kunu nam la tad kawaya aw ha wai nay wasi de natijwa khuno aw tara gre pawdan de balki de covid nu nas narogai de pailo pawdan de ham mubaraza kawi smug mamuriyat pafanasan ke de bitpat soli de tingi dol para de hatsu pa bari ke la zangri ahmiyat khabar khamande.
And therefore I say stay safe and stay healthy.
ان بی سی تلویزیونی شبکې د دوو برحالو لوړ پوړو او یو پخوانی امریکایي چارواکي په اواله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې خپل پوځي او امنیتي سلاکاران هڅولي تر څو له افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. د امریکایي چارواکو ان بی سی تلویزیون ته د خپلو نمونو د نه اخیستلو په شرط ویلي چې د کورونا وایروس څخه د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب خاطر له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د ترامپ په تازه هڅو سره له طالبانو سره د سولې هوکړه کې د پرمختګونو په ټپه درېدو اندېښنې هم ملتي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. طالبانو بیا د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو هر کله کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیان سهیل شاهین د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتل د سولې پروانه پروسه مثبته اغیزه کول شي. دې سره به د سولې پروسه چټک شي نو دا یو ښه اقدام دی. اوس ټول ویني چې په یوه او بل پلمه زموږ د 15000 بندیانو خلاصون ځنډول کیږي او په دې سره په لوی لاس د سولې پروسه د خن سره مخ کړې ده.
د خغلی شاهین په خبره د افغانستان سیاسي حل د امریکا او طالبان ترمن د هوکړې عملي کول دي. خو د نړیوالو اړیکو افغان کار په داوود معیار بیا دغه موضوع ته په دې نظر ګوري.
د افغانستان په سیاست کې د مو په نظر د مثبت تاثیرات دی. په دې شک نشته چې دا کبر یو سلسله فشارونه حکومت باندې کېدای شي راشي او د بل طرف نه یو سلسله فرصتونه کېدای شي طالب ته ورکړي. مثبت مسئله دغه ده چې دغه د حضور حاکمیت باندې مثبت تاثیر لري او له بل طرفه که چېرې موږ د طالبانو سره د امریکا کوم توافق شده هغې ته وګورو په دې توافق کې هم د یو اصل په شکل د امریکا
خغلی مایر وی اوس باید د سولې د هر ډول فرصت څخه ګټه واخیست. په ورته وخت کې بیا ان بی سی تلویزیون د دریو امریکایي چارواکو له قول ویلي چې پوځي سلاکارانو ولسمشر ټرمپ ته په خطاب کې ویلي که غواړي د کورونا وایرس له کبله له افغانستان نه په دیش میر سرتیری وباسي نو پکار ده چې پنتاګون له نورو هیوادونو لکه ایټالیا نه هم خپل سرتیری وباسي. ایټالیا د نړۍ هغه هیواد دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی. له دې وړاندې د روان کال د مارچ په 24مه په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ ماموریت اعلان وکړ چې په نړیوالو ځواکونو کې د کورونا وایرس څلور مثبت موارد تایید شوي. خو د امریکا دفاع وزارت نه دی ویلي چې په دغو ځواکونو کې امریکایي عسکر هم شامل دي او کنه. دا موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې هر ورځ زیاتیږي. د امیر روغتیا وزارت لخوا وروستی اعلان شوی شمیرې ښیي چې تر اوسه په افغانستان کې 1300 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي.
اجمل تورمانو تاسو ته وویل چې د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ نن اعلان کړی چې په افغانستان کې د دوی ماموریت د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ډیر اړین دی. هغه داسې وخت ویلي دي دا خبرې چې د امریکا ولسمشر خپلو سلاکارانو ته ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر دي ټول امریکایي سرتیري له افغانستان وایستل شي. اجمل تورمان په همدې ارتباط د دفاع وزارت له پخواني ویاند جنرال دولت وزیر سره هم خبرې کړې او د هغه نظر یې اخیستی دی.
که دی کرونا په نامه باندې افغانستان خوشی کوي او که کوم بل بانه جوړی او دوی خپل قوتونه بې مسؤلیته وباسي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده. باید دا کار ونه کړي. په نړیواله سطحه د دوی پرستیج ډېر کته راځي. خبره داسې ده چې دوی که وزي د افغانستان نه د افغانستان خلک هم د دوی په موجودیت باندې دلته خوشحاله نه دي. خو باید په احتیاط باندې او په یو تدبیر باندې د افغانستان نه وزي. په افغانستان کې د اول سوله تامین کی، د طالبانو سره د سوله وکی، حکومت دی جوړ کی، دلته دا جنجالونه ختم کی، وروسته د هغې نه د دوی قوتونو ته دلته ضرورت نشته دی بیا د خپل قوتونه وباسي. زه بیا تکراروم چې هر غیر مسؤلانه کار امریکایان کوي دا د افغانستان د خلکو سره جفا ده او د دوی پرستیش په نړیواله سطح باندې په صفر سره ضربیږي. نو زما په عقیده باندې دا کار باید دوی کوي په تدبیر او په احتیاط.
سری صاحب تاسو په نظر باندې که دغه یو عمل ترسره شي اغیز به څومره وي د افغانستان په امنیتي وضعیت باندې د افغانستان په امنیت باندې؟
خبره دا ده چې څو لارې شته. یو خو دا ده چې دوی قوتونه وباسي مګر خپل ملاتړ ته د افغانستان د حکومت سره دوام ورکوي، اقتصادي مرستې کوي او دلته یو 1500 نفره د دې لپاره چې د کودتاو مخه ونیسي، د دې لپاره چې د جنجالونو مخه ونیسي. یو شمیر محدود د دوی دلته پاتې کیږي، هغه به په دې معنا وي چې دوی د افغانستان سره خپله خواخوږي لري، مرسته ورسره کوي او ملاتړ کوي.
جنرال دولت وزیری او د دفاع وزارت پخوانی ویاند د امریکا د ولسمشر د سرګندونو په خبرګونی له موږ سره دغه مرکه وکړه.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د هغو ښځو په اړه چې فزیکي معلولیت لري یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اکثر داسې ښځې په ټولنیزو اقتصادي محدودیتونو کې او د جنسي زور زیاتی او ځورونې له جدي ګواښ سره ژوند کوي. فرشتې جلالزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د هیومن رائټس واچ له راپور سره په خبر شوی ویډیو کې وښه چې د معلولیت د تصدیق د سند د ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د حکومت یو وزارت دی. ښه چې د هیومن رائټس واچ په راپور کې د مریم په نوم معرفي شوی ویلي چې کله چې د معلولیت د تصدیق په سند پسې وزارت ته ورغله، مامورینو د جنسي رابطې تقاضا ورڅخه کوله. مریم ویلي هلته ناست مامور راته وویل چې ته غواړی چې معلولیت دی مفت تصدیق کړم، وړیا کومک غواړی او له ما سره نه پریوځې؟ مریم وایي د مامور ورته وویل چې دا هم باید خپل سهم ادا کړي. مریم وایي چې دې خبرې دومره خواشینی کړی چې په ژړا سوه او له دفتره ووته. خو شاوخوا ته ناستو مامورینو په زوره زوره خندل. مریم د ماین په چاودنه کې زخمی او معلوله شوې ده. هغې هیومن رائټس واچ ته ویلي چې بیا هیڅکله هغې دولتي ادارې ته نه ورغله او کله چې د ځان په څیر له ځینې نورو معلولو ښځو سره دغه خاطره شریکه کړه، هغوی ورته وویل چې ورته خبرې ورته سوي دي. یوې بلې معلولې ښځې چې هویت یې د هیومن رائټس واچ په راپور کې نه دی په ډاګه سوی، هیومن رائټس واچ ته ویلي چې کله چې وزارت ته د مرستې د ترلاسه کولو لپاره ورغله، مامورینو پوښتنه ورڅخه وکړه چې واده یې کړی که یا. دا وایي ما ورته وویل چې ما واده نه دی کړی. او له دې سره سم هغه مامور راته وویل چې کله ده سره رابطه وساتم بیا کولای سم چې د معلولیت د تصدیق سند ترلاسه کړم. د هیومن رائټس واچ د آسیا د برخې مشر پټریشا ګاسمن ویلي ټول معلول افغانان له حکومت د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې له طبیعي سره مخامخ کیږي، خو ښځې د زور زیاتی هغه قربانیان دي چې نه لیدل کیږي.
معلولی شزی له دوه چنده توپیری چلند سره مخامخ کیږي. په دې راپور کې یو ټاکان ورکوونکی نقطه دا ده چې معلولی شزی له دولت څخه د مرستې ترلاسه کولو په محل له جنسي ځورونې سره مخامخ کیږي. دا هغه څه دي چې دولت باید ورته پام وکړي.
پاتریشیا ګاسمن ویلي چې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله به معلولی شزی د روغتیايي مرستو ترلاسه کولو په وخت کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. په افغانستان کې تر څلورو لسیزو زیات جنگ شوی دی. له دې کبله په افغانستان کې میلیونونه وګړي معلول دي. په راپور کې لیکل شوی چې هغه معلول شزی چې په لری پرتو سیمو کې اوسیږي کلینیک ته په سختۍ تلای سي، او له دې کبله چې سرکونه خراب او د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کمزوري دي، هغوی نسي کولای چې لویو ښارونو ته په اسانۍ د دوا لپاره ولاړ سي. په داسې شرایطو کې د کرونا وایروس خپرېدو د معلولو ښځو ژوند لا ډېر خراب کړی دی. هیومن رائټس واچ اټکل کړی چې په افغانستان کې 80% نجونې چې معلولي شوي ښوونځي ته نسي تلای، ځکه په ښوونځیو کې د معلولو کوچنیانو له جلب جذب سره مقاومت کیږي او د هغوی د تګ راتګ لپاره ترانسپورتي امکانات کم دي. هیومن رائټس واچ لیکلي د داسې ټولنیزو ستونزو او کمزوري اقتصاد له کبله زیاتې کورنۍ هم علاقه نه لري چې خپل معلول کوچنیان ښوونځي ته واچوي. هیومن رائټس واچ د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې داسې لارې پیدا کړي چې د معلولو ښځو لپاره ستونزې کمې کړي او معلولو کوچنیانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. د دې سازمان د آسیا د چارو مشر پټریشا ګاسمن حتی په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو خبرې کړي دي او د معلولو افغانانو د استازیتوب د نشتوالي خبره یاده کړې ده. هغې ویلي دي چې د افغانستان حکومت باید داسې کار وکړي چې په اوس وخت کې او په راتلونکي کې د معلولو افغانانو ستونزې ورسره کمې شي او حقوق یې خوندي شي. د هیومن رائټس واچ د راپور په اړه د افغانستان د حکومت غبرګون لا نه دی څرګند شوی.
نیمه نړۍ د ښځو د پاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د افغانستان د بشری حقوقو خپل کمیسیون وایي د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په جګړه کې د خکیل خو او پکړنو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. دغه کمیسیون د خبرونه وړي کو رئیس زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسیون د ارزونو لمخي د ملکی تلفاتو اصلي لاملونه په لومړی ګام کې د سړک د سندو ماينونه او په دوم ګام کې جګړې دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړو پر مال د امنیتي ځواکونو د عملیاتو لوی پروګرام د ملکی تلفاتو مخنیوي دی. خان محمد سیند او نور جزئیات.
ملیو نړیوالو بنسټونو ډیر زده د بیل ابیلو راپورونو په خبرولو سره د افغانستان په جګړه کې پر ملکی تلفاتو اندېخنې خودلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما په تازه راپور کې ویل شوی چې د 2000 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې په افغانستان کې 503 ملکی کسان وژل شوی او 208 ټپیان شوی دي. دغه شمیرې د 2019 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې د ملکی تلفاتو لشمیرو سره ډیر توپیر نه لري. که څه هم افغانستان د 2019 کال په لومړۍ درې میاشتو کې د ورکم ونه تجربه کړه او افغان امنیتي ځواکونه د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې لپاره نه تر اوسه پورې په دفاعي حالت کې دی او طالبانو هم ویلي چې تر اوسه پر خارونو لبریدونه ډډه کړې ده. د 2019 کال په پای کې د یوناما راپور وښودل چې د دغه کال په 9 میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې 2503 کسان وژل شوي او 5,600 ټپیان شوي دي. د یوناما په راپور کې د افغانستان په جګړه کې ښکېلې خواوې په بیلابیلو فیصدیو د ملکی تلفاتو په تړاو مسؤلې ګڼل شوي دي. پوښتنه دا ده چې آیا د ملکی تلفاتو په اړه د داشان راپورونو له خپرېدو سره سره د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو په کړنو کې بدلون راغلی؟ د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې لاندېښنو سره سره په دې برخه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د دغه کمیسیون د خپرونو او اړیکو رئیس زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
که څه هم موږ بیا بیا وویل چې د ملکی کسانو په نخښه کول او زیان ورسول د بشر د حقونو او نړیوالو قواعدو له مخې د غندنې وړ او جنایت دی، خو له بده مرغه په جګړه کې ښکېلي خواوې ورته پام نه کوي.
د ښاغلي فرهنګ په خبره د افغانستان د بشر د حقونو د کمیسیون د ارزونې له مخې د ملکی تلفاتو اصلي لامل په لومړی ګام کې د سړک د غاړو ماینونه او په دوهم ګام کې جنګونه دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي د عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو اساسي پروګرام د ملکی کسانو خوندیتوب ده. د دغه وزارت د بیان مرستیال فواد امان آزادی راډیو ته وویل د عملیاتو په بهیر کې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پروګرامونه پراخیږي.
موږ هر ورځ خپل پروګرامونه پراخوو چې د عملیاتو په بهیر کې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي. په هر سیمه کې چې عملیات کیږي په هر اړخیزه توګه ارزول کیږي او بیا عملیات کیږي تر هغې چې ډاډمن نشو او که د 1% ملکی تلفاتو احتمال پکې وي بیا هم عملیات نه کوو.
بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته ویلي چې دغه ډله د ملکي تلفاتو مخنیوي ته ژمنه ده او د دوی لخوا یو صلاحیت لرونکی کمیسیون جوړ شوی چې د ملکي تلفاتو موارد وارزوي. ښاغلی مجاهد ادعا کوي چې د ملکي تلفاتو اصلي لامل افغان او بهرني ځواکونه دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتو د سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټولې هڅې باید د کرونا وایرس پر ضد مبارزې ته متمرکز شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
یو شمیر په کور ناست افغان پوځي افسران، څارنوالان او قاضیان چې د طالبانو په زنداني کېدو کې لاس درلود وایي دا چې طالب زندانیان آزادیږي باید د دوی د ژوند ضمانت دې وشي. دوی د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالي شورا په نامه د خپل موجودیت اعلان وکړ او د افغان سولې په اړه یې وړاندیزونه مطرح کړل. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې په اساس د طالب زندانیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې، خو یو شمیر پخواني افغان چارواکي د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي. دغو پخوانیو چارواکو د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ملي انسجام حرکت عالي شورا په نامه د موجودیت اعلان وکړ او د افغان سولې په اړه یې لس مادیزه طرحه هم وړاندې کړه. دوی وایي چې د طالب زندانیانو د تبادلې او د سولې ملاتړ کوي، خو دا چې دغه طالبان د دوی له لوري زندانونو تا لیکدول سبی باید د دې تضمینی وسی چې د طالب زندانیانو له آزادې دوه وروسته به د دوی سر ته زیان نه رسیږي. د دغه طرحې په یو برخه کې چې دغه حرکت د غړي حمدالله نازک له لوري ولوستل سوه داسې راغلی:
د طالبانو زندانیانو په نیولو کې د افغانستان نظامي افسرانو، سرانوالانو، حقوق پوهانو او ملکي مامورینو لاس درلود. نن چې دا زندانیان آزادیږي باید د دې نظامي، ملکي، دولتي مامورینو او ولسي خلکو د ژوند ضمانت هم وسی.
په طرحه کې راغلي دوی د زندانیانو د تبادلې ملاتړ کوي، خو که د طالبانو هغه زندانیان آزادیږي چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشه یي موادو په قاچاق کې هم مجرم پیژندل سوي، نو باید هغه زندانیان هم آزاد سي چې یوازې د نشه یي موادو په جرم زنداني سوي. دوی ټینګار کوي د افغانستان خلک په تیره بیا پوځي ځواکونه، عدلي او قضایي ارګانونه، د ملکي ادارو کارکوونکو او د علمي برخو کارپوهانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد 19 کلنه مبارزه کړې، باید دوی څخه د سولې په برخه کې ګټه واخیستل سي. د طرحې په یوه څنډه کې یادونه سوې د توافقنامې په اساس چې د افغانستان خاوره به د امریکایانو پر ضد نه استعمالیږي، نړیواله ټولنه په تېره بیا امریکا او بریتانیا دې ضمانت ورکړي چې د ګاونډیو هیوادونو خاوره به هم د افغانستان پر ضد نه استعمالیږي. که څه هم افغان حکومت د دې نوې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو څه موده وړاندې د افغانستان د امنیت شورا ویلي وو هر طالب زنداني چې آزادیږي د دې ضمانت ورنه ستل کیږي چې بیرته به په تاوتریخوالي لاس نه پوري کوي او نه به هم د جګړو لیکو ته ځي. د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وای ضمانت زیات مهم دی، ځکه اوس اوربند نه دی سوی، ممکن آزادیدونکي طالبان په انتقام لاس پوري کی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې د اپوزیسیون سیاستوالو په اساسي قانون د یوې لسیزې زړو اصلاحاتو له بیا کتنې سره مخالفت وښود. دغو اصلاحاتو فدرال ادارې ته صلاحیت ورکړ چې حکومت تشکیل، پارلماني ډیموکراسي اعاده او د پوځي کودتا مخه تر ډېره ډپ کړي. د ازادۍ راډیو د ګندهارا وې پاڼې په حواله چې په انګریزي ژبه خپرونې کوي صالح محمد صالح راپور لري.
د پاکستان د اپوزیسیون رهبرانو د حکومت پر هغو حدسو شک شولې چې غواړي په اساسي قانون کې د یوې لسیزې مخکې پر اصلاحاتو بیا کتنه وکړي او احتمالا هغه اصلاحات بیرته لغوه کړي. تبدل سل کېده چې پاکستان د کورونا وایرس پر وړاندې په مبارزه بوخت دی، وروسته له هغې چې حکومت د روژې په مناسبت په ملي سطحه محدودیتونه او قرنطین را کم کړ. په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو سوې. د پارلمان یو غړي احسان اقبال چې د اپوزیسیون ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند له مخکښو مشرانو دی، د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
اس وقت جبکہ پوری قوم کرونا
دا وخت چې ټول ملت د کرونا وایرس د وبا په وړاندې مقابله کوي او موږ ته اړتیا ده چې د دې وبا د اقتصادي زیانونو په وړاندې یو موټی سو. د یوې نوې لانجې د رامنځته کولو په هدف هیڅوک نه پوهیږي. د حکومت دغو تګلارو په دوامداره توګه ولس سره پاشلی دی. اقبال زیاته کړه اتلسم اصلاحات د ټولو سیاسي ګوندونو د اجماع په نتیجه کې تایید سوي و چې بیا یې هم تاییدوي. د پاکستان نورو مخالفو ګوندونو هم د اقبال له دغو خبرو سره خپل ژغ ملګری کړی دی. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د صدر اعظم عمران خان حکومت ته په اصلاحاتو کې د ناسم تفسیر په وړاندې خبرداری ورکړ. د عمران خان تحریک انصاف ګوند بیا په سند ایالت کې د پیپلز ګوند پر ایالتي حکومت انتقاد کړی چې هڅه کوي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شدید قیودات ولګوي. بلاول بوټو د بی بی سی اردو سرویس ته وویل: په کار خدا و چې د یو هیواد رهبری د ملي بحران پر وخت سختې پریکړې وکړي، خو د شغلي بوټو په خبره د اول وار دی چې فدرال حکومت او صدر اعظم هڅه کوي ځانونه له ایالتونو جلا کړي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د عوامي ملي ګوند یو مخکښ مشر اجمل ولی خان ویلي دوی به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې په اساسي قانون کې راوستل سوي اتلسم اصلاحات لغوه کړي. د ده په وینا دغو اصلاحاتو یا تعدیلاتو ایالتونو ته کورواکي او اضافي حقونه ورکړي دي. د پاکستان په اساسي قانون کې اتلسم اصلاحات د 2010 میلادي کال د اپریل میاشتې پر اتمه تصویب سول چې له مخې د ولسمشر هغه صلاحیت واخیستل سو چې په یو اړخیز ډول یې د پارلمان د منحلولو لپاره درلود. پاکستان له نیمه جمهوریت څخه پارلماني جمهوریت ته واړول سو او د سرحد ایالت نوم په خیبر پښتونخوا بدل کړی سو.
ستاسو له پیغامونو
زما دا نظر دی کاشک چې دغه کوم خارونه سرحدي خارونه موږ چې دی د مسافرین چې له ایران او پاکستان راتلل او په هغو ځایو کې د انتظام د دغو مسافرو لپاره نیول سوی وای، کمپونه جوړ سوی وای او ټول د دغو چکن سوی وای او وخت مودې پورې همالته ساتل سوی وای. دا به د دولت په همکاري د ټولو افغانان هغه کوم سرمایداران چې دی همکاري یې کړی وای، له هرې نگاه د خوړو اوبو انتظامات نیول سوی وای.
زه د هلمند د ولایت څخه زمری د نوې د ولسوالۍ څخه د ټلیفون په کرښه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. چار رسنۍ د خبرونو لنډیز وایي اول خبر یې داری د کورونا دی. نو دا د کورونا مرض خو دغسې جدید دی یقین په نړۍ کې مسلمانان او کفار ګرد پسې راخیستي. دا بل مرض ولې نه یادوي؟ دا ګرانی دا تر کورونا بدتر دی. دا چې کاختي دا چې لوږې وتنې په مسلمانانو به راشي قیامت دی وروره. دا یو من کچالو په 300 کالداري، یوه کوچنۍ ډبه 3 لیټره غوړي په 800 کالداري. دا خو به کورونا نه، دا خو به د لوړ پوړي چارواکي دا خو به خپل ترالو فصل کوي چې نو پر دغه د دکاندارانو تجارانو باندې ولې خلک پوښتنه نه کوي چې دا مونږ ته قیامت جوړ کړی. وسلام په احترام، سلام علیکم.
ورور ازادي راډیو ته مدا پیغام دی. زه کندهار ولایت کې د سید احمد حسین دورې کې ورکړم زمری بتاره او مرکزونه مالی دي د کاغذانې ټول کړل له ټول کرنسین د خلک ټول غریب دي. کرنسین هم د غریب خلک غریبان دي. د اغم دی وخت نیمانه مې شکل د مرکز په غانه باندې او مرکزونه مالی دي. کاغذان شام ور ولا جاکات ستا جاکات د سر ول ول ولایت بیا سایتر مې سټي له ته جماعت د مسجد لا ته دوند وسه پورې سرک نه مالی دي. دا پیغام دی، دا پیغام ورته بلادي مې د کندهار ولایت. سلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لازادی راډیو مو راپور واوری در پسی مو ده خلکو غگونه. او سورزو لندو خبرونو تا. پا په افغانستان کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 1328 ته لوړ شو. دا ورسته له هغه چې په تیرو 48 ساعتونو کې 125 نوې پیښې ثبت شوې. د مړو کسانو شمیر بیا 1500 ته رسیدلی او د بیرته روغ شویو 228 ته. د سرپل چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو مشر ملا سردار او د هغه شپږ نور وسلوال کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ازبکستان د ریل ګاډي کمپنۍ د افغانستان حیرتان بندر ته د ریل ګاډي منظم تګ راتګ پیل کړ. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت نن وویل د دې ریل ګاډي یو شمېر واګونونه به په تاشکند کې او یو شمېر نور په لار کې لپاره ډک شي. د پاکستان د سند ایالت والی عمران اسماعیل په کرونا وایروس اخته شوی دی. په سند ایالت کې چې کراچۍ مرکز دی کلک ورځ بندیز دی، خو د پاکستان په نورو برخو کې بندیزونه پوره نه تطبیقیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون له روغتیایي وضعیت خبر دی او د هغه د ښه کېدو هیله لري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د پروګرام دویمه نیمایي پایل شوه. لومړی له اروزګان یو راپور لرو، بیا ورپسې د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام، او بیا په آخر کې هم د ګوړې اچار تفریح خپرونه. ورزو د اروزګان راپور ته. په اروزګان کې د سید ولی په نوم یو کس چې ډیر کلونه واده پاتې و، د ازادي رادیو د یو راپور تر خپرېدو وروسته خلکو له هغه سره مرسته وکړه او بالاخره خپله ناوې کورته راوستم. شریف الله شرافت له اروزګانه دا راپور را لېږلی.
سید ولی چې دولس کاله د کوژدې کې دا ویښته یې هم د ولور د پیسو په ګټلو پسې سپین کړي او دغه راز خپل ملا یې هم ورپسې ماته کړې، خو لا هم نه وتوانېدلی چې خپله ناوې را تر کوره کړي او د ولور پیسې وګټي. د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلی چې د دې ځوان او د دې سپین سري مور دا ارمان پورا کړي کوم چې له تیرو دولس کلونو راهیسې پر زړه و. دا دریاوی او خوشحالی د سید ولی په کور کې دي. په هغه کور کې دي کوم چې مخکې به یې مور په سرو اوښکو ناسته وه او چا به یې پوښتنه هم نه کول.
چې ماښام سر ولګوم چې راویښه شم، زړه مې د ښځو زړه مې پټه په سپین سر زه خدمت کوم. ظالم دی چې نه راکوي په لاس نه راکوي، یو لک روپۍ غواړي، یو لک روپۍ به نو زه د کومې خوا دغه ارمان زه لرم چې زما د زوی واده وشي.
خو نن ورځ ده او تر څنګ یې نور ټول ګاونډیان د دې کور ته راغلي او خوشحالي کوي، ځکه د دې مور هغه یوازنی ارمان پوره سوی کوم چې دې پر خپل زړه لرلی او خپل مجورې را تر کوره کړه. شاو خوشاله ورځ وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ کې د سید ولی او مور دردیدلی ژوند په یو ویډیو راپور کې انځور کړ. د ازادي راډیو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو یو شمیر مینوالو لکه سمک خیریه بنسټ او تعاون خیریه بنسټ او یو شمیر نور هیوادوالو د دې کورنۍ سره نغدي مرستې وکړې، لکه د سید ولی د ولوار پیسې، د کور د سامان او د غراز د واده ټول مصارف پر خپل غاړه واړول. د سید ولی خسر او زل کسه هم داونه ویل چې ولی خپل لور په دومره لوړ ولور ورکړي او له دومره ډیرو کلون رئیس پر خپل کور کښېنولې، وایي که د زوم ژغ ازادي راډیو نه وای پورته کړي او خلګو ورسره مرسته نه وای کړې، نو سید ولی او مور به یې لس کاله نور هم په خپل کور کې په سرو وښکو ناست وای او خپله مجور به یې نه وای را تر کوره کړې.
ډیر بار راته پکړی دي ته ته جفلا ته لا یو زونه دار کی سید ولی ولا کپل اس کال نور بیا ولی وای
سنه
دا جرا در با سپول کو مکن ورو ورو په ته ته جفلا ته لا یو دا ملي جنجال خلاص کی دا دای جنجال د اخره تم خراب از مادم خراب.
څلوېښت کلن سید ولی او شپېته کلن مور سلما چې د خپل ژوند یوازنی ارمانی د ازادي راډیو یو راپور ورته پوره کړ زیات خوشاله دي. دوی چې د زیاتې خوشحالۍ څخه خبرې هم نسی کولای، وایي هیڅ کله هم دا زړه ته نه لوېده چې خپل ناوې دي په دومره شاندارو مراسمو او په یوه ګلپوشو موټر کې را تر کوره کړي او د کلي ټولو خلکو ته دي ډوډۍ ورکړي.
نن ارڅونه خوشاله و، ارڅونه خوشاله چې ماته د خدای تعالی و مره کړي دي دغه خوشحالي پر ما نه دراغلي. ازادي راډیو یا څه خوشاله مې چې زموږ ځغې اورېدلې دي په دوه لسکاله ناسته و درنسم کال مې د زوی واده و د دوه ګویا یم ځنې خوشاله مارچونه یم کور مو ودان
ژوند کې
زه بخښ ډیر خوشاله یم چې دغه ازادي رادیو دغه مسلمانانو ما سره کومک وکړلې. زما واده باندې وو د 12 کال سره 14 کال می واده وکړلې. زما سره کومکونه وکړل ما چې روپی پیدا کړلې. زما واده زما سره ډیر کومکونه وسول د ولورې حساب یې راکړلې د کور حساب یې راکړلې. نو زه ډیر خوشاله یم. ما ډیر خواري وکړلې خو بس خدای پاک مینو کار نه پکښ برابر ولې د ازادي رادیو سره د خلکو سره زما سره زما کار برابر شو.
مدنی پالین بیا دغه مور او ځوان دغه درګیدلې کیسې یوازنې لامل لوړول ورغنی. دی پر خلکو ژغ وکړ چې خپل لونی او خويندې د پکا مول ورور کړی. مدنی پال احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسي وې.
زما خپل خلکو ته پیغام دغه دی چې د لوړول ورو پایلې دغه سي چې 12 کال 14 کال زموږ یو ځوان هم داسي خواري کاږي د مشکلات سره مخ دی. یو بیل راسي د دغه ریپورت سره د عبرت او الهام واخلو. نور د لوړول ورو څخه خلاص واخو او دغه چې موږ وایي چې د چا سره دوستي کوو واقعا دوستي وکړو. دښمنۍ ونه کو چې هغه ته تاوان
ازادي راډیو نه یوازې دا چې د سید ولی کورنۍ ته خوشی راوړي او ارمانونه یې روپره کړي، بلکې لدی وړاندې په دغه ولایت کې د ازادي راډیو د یو راپور په مرسته له سلو بي سرپرسته میرمنو سره د 1000 افغانۍ په اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. د ازادي راډیو د یو بل راپور په مرسته یوې وکلنې نجلۍ نوې ژوند پیدا کړي چې د زړه سوری یې لرلې او پلار یې غوښتل چې نورو خلکو ته په وړیا توګه په لوروالي ورکړي. د ازادي راډیو پور ورسته یو شمیر خیرمنو کسانو د غنجلې د درملنې لپاره هندستان هیواد ته انتقال کړه او درملنې وکړه. او د غراز د ازادي راډیو د نور راپورونو په مرسته د نجمل خدا غا او د محب الله په ژوند کې هم تغیرات راغلي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دینی منړی خبرونه ته خره خلاص. دینی منړی په دې خبرونه کې با واوري چې ولی یو شمیر کورنۍ نوې راواده شوی ناوی اجباری انزوا یا لټولنی نه ګوخه کې دوه اړ پاسي او ان کله کله یې د فلارګنی کرا لا تاګراتګ نه هم منا کوي. د خبرونه ما وګمه جبر خل جوړ کړی ده. اوس به د یو شمیر هغو میرمنو خبري واورو چې د خسرګنې لخوا د تاوتری خوالي ترڅنګ په مختلفو بهانو د پلارګنې کړه لا تاګ نه محرومي شوی دي. لومړی بعد کندهار ولایت دی وی اوسیدونکو خبري واورو چې په کم عمر کې د کاکا زوی ته په پکتیا ولایت کې واده شوی ده، خو د خسر د کورنۍ لخوا د پلار کړه نه پرې خودل کیده چې په پایکی هغه په پلارګنې پسې خفه شوې ده او د خسرګنې لکوره د پلار کورته را تختیدلې ده.
پلار کورته درنه کې نه خېر زه سلام پلار کورته ای ته فن نه خو روانه مزور اسکر ورنه ما کې دي تر هغه دې خلکی وڅ دول اسکرې ځای نه کنده چې کنده ته لا واش نه دي دوی اتی ام پسا اتی واچ دروانه په غو خطرما مور منسته مور ولر څنګه نه خسر کوته نه چی نه نزم زوی مخابرای دنده اکوالی مختار هنتری نیجه یا خوشم نیجه
چې زه واده شم زه بنم لرم. د غې نه پسند بیا غې راته هغه وړوکي لور مې 12 کاله نه کوچنۍ یوه غې واده کړه. زه هغه ښه په خانه کې وم، دی ورته شیرین خوري کړې وه. بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ هم مکه نه ده راوستلم. بیا هم چېرته د چا د یو د ورځې چې راشي د پلار کره یو د دې پکر په بله شي.
درمنو اوریدونکو لبد مرغه په افغانستان کې د ورځې په تیریدو سره د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیاتیږي. افغانستان یو دودیز هیواد دی او په لرو پرتو سیمو کې خلک تر نافذه قوانینو دود او دستور ته زیات ارزښت ورکوي او د هغو درناوی کوي. خوب داسې دودونه هم شته چې له اسلام او شریعت سره هیڅ اړخ نه لګوي. اوس هم یو شمیر دودونه شته لکه په بدو کې ورکول، په کم عمر کې ودول او د نجلۍ محرومول د پلار له کوره د تل لپاره. دا ناسم دودونه د هیواد په کچه په ډیرو سیمو کې په ډول ډول بڼو را څرګندېږي چې یو هم د هغو له جملې نه هغه دود دی چې له مخې یې ناوې بعد له واده تر هغې د پلار کور ته نه شي تللی چې یو ماشوم یې نه وي زیږولی، او یا هغه میرمنې چې په بدو کې ورکړل شوي وي د ټول عمر لپاره د پلار له کوره محرومی دي. همدارنګه د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم د کور مشران د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. درس او تحصیل ته د دوام اجازه نه ورکوي او د کور په چار دیوالۍ کې یې بند ساتي. دا ډول ممانعت د شریعت او قانون له نظره څنګه دی؟ نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. میلمانه دي را سره حقوقي کارپوه استاد حمیرا حقمل، دینی عالم محمد الله سید زاده او ارواپو استاد ضیاء الحق شمس. درنو میلمنو خبرونه ته خرخ لست. اغلی حقمل، دا موضوع له حقوقی پلوه څنګه ده؟ آیا خسرګنی کولی شي چې ناوی د پلار له کوره محروم کړي؟
ډیر مننه. د قانوني لحاظ په دې ارتباط باندې داسې کوم مواد نشته دی چې د دې ملاتړ یا حمایت وکړي. هغه کړنې چې تاسو ورته اشاره وکړله چې مثلا په کلیو کې یا په لرې پرتو سیمو کې یا د افغانستان په مختلفو برخو کې متاسفانه د ښځې په وړاندې داسې عمل ترسره کیږي چې هغه نه په دین کې شته، نه په قانون کې شته او نه هم په افغانیت کې شته دي. ولې په هر ترتیب یې دغه هغه عمل دی چې د ښځو په مقابل کې ترسره کیږي. او دغو په څنګ کې مثلا دا چې دوی د ښځو په مقابل کې دا چې یو ښځه واده کیږي بیا هغه یو کال نه پریښودل کیږي چې د خپل پلار کور ته ولاړ شي، دا د دغو ښځې حقه حقوقونه د انساني حقوقونه دغو محرومول دي. دا په خپله غیر د دونه چې مثلا دا عمل قانوني وجه نه لري، غیر قانوني دی. یعنی د یو چا د ازادۍ محدودول بې دلیله بې وجه نه، په خپله یو غیر قانوني عمل دی، یو خلاف عمل دی چې دغو ترسره کوونکی په خپله باید تر قانوني پوښتنې لاندې راوستل شي.
استاد، تاسو څه فکر کوئ چې د دغه ډول بد چلند لامل څه دی چې کورنۍ د ناوې په وړاندې ترسره کوي؟
یو دلیل یې دا دی چې مثلا متاسفانه چې ځان پیژندنه وجود نه لري. نو کله چې په خپله یو انسان یا ښځه نارینه د ځان لازمه پیژندنه و نه لري، هغه باید څه رقم نور دې ته اړ باسي چې د دې په وړاندې احترام ولري یا د دې حقونه مراد. نو کله چې موږ د خپل حقونه ونه پیژنو، هغه لازم احترام او درناوی ونه لري، خو دا خو بیا باعث د دې کیږي چې په مجموع په کورنۍ کې د تاوتریخوالي فضا رامنځته شي، او د دې تاوتریخوالي فضا زیاتره تاثیرات یې په ښځه باندې وي. یعنې ښځه دلته بیا ډېره متضرره کیږي، او د مثلا تاوتریخوالی چې د ښځې په وړاندې کیږي د دې شاید بالاخره انزواده دی، یوازی توب دی. او په خپله د قانون نه حاکمیت په افغانستان کې مثلا دغه باور چې دلته موجود دی چې ښځه نشي کولی، ښځه فقط باید په کور کې وي، ښځه فقط باید آشپزی وکړي، دغه حاکم ذهنیت ټول باعث د دې شوی دی چې په ښځه بې باوري موجوده وي، او د ښځې سره د متاسفانه د یوې برده په شان باندې عمل وشي، او همیشه نور باید واکمن وي د دې په سر، او د ژوند په ارتباط په ټولو برخو کې باید تصمیم ونیسي، او دې ته حداقل سهم یا برخه ور نه کړي په دوو تصامیمو کې.
ډیره مننه عقلی اقمل. مولوی صاحب، که تاسو راته د دغه موضوع څرنګوالی د اسلام له نظره ووایاست، چې آیا کورنۍ دا حق لري چې ناوې د پلار له کوره راوګرځوي او یا یې د تعلیم او تحصیل نه محروم کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. داسې کورنۍ هم په ځینو ځایو کې لیدل کیږي چې په هغو کورنیو کې ناوې یا ښځه چې هلته واده کیږي په هغې باندې ډېر قیودات دي ژوند، لکه د پلار کور ته نور پرېږدي، که د تحصیل او تعلیم زمینه ورته مساعده وي هغې ته نور پرېږدي، یا بعضې نور داسې قیودات او سختګیري په فامیل کې په دې باندې راولي چې دا د اسلام له نظره شرع ناروا کار ده. ښځه ځان ته حق لري، د ژوند حق لري. په تېره بیا د مېړه په کور کې او همداراز پیغمبر اکرم مهرباني کوي، فرمایي چې یو ښځه حد اقل چې په ډیر مشکل باندې که په کور کې کورنۍ مشکلات ولري، هغه د دې له اړخه چې یعنی د ماشومانو روزنه وي، د کور کارونه وي، له دې نه وزګارېږي، نو حد اقل په میاشت کې د دې مثلا حق ده چې دا د خپل مور و پلار لیدو ته ورشي. که څوک د دې ممانعت کوي، نو نظر په دغه حدیث د حضرت پیغمبر دا کار ناروا ده او خودی ګناهګار ګڼل کیږي.
مننه مولوی صاحب. ښاغلی شمس، که تاسې د ارواپوهنې له پلوه راته دا ووایاست چې کله لیوی خزی سره د خسرګنۍ په کور کې دا ډول بات او محدودونکې چلند کیږي دا بدهغه په روان څه اغیز ولري.
په دې برخه کې د دغه مشکل د نتایج او د پایلو پر اړه باید وویو چې معمولا دغه فشارونو په نتیجه کې خپل میرمنې د خپل نننی وجود ته لري پناوړي د هغو پیښو او هغو بدو پایلو څخه د بیانو د خپل ځان سره خبرو کولو په ستونزه باندې اخته کیږي، د تنهایی احساس ورته پیدا کیږي، د ویرې احساس چې ډیر بد احساس دی دا پیدا کیدل شي، او دا په ماشومانو کې د هغه وخت چې ماشوم لا پیدا شوی نه وي په هغه روحیه باندې دا اغیز کوي، حتی د دې مور په کورنیو او ورځنیو فعالیتونو باندې هم اغیز کولی شي، او د ذهن توانمندي یا د آی کیو د کده کېدو راکمېدو او د غلطېدو ستونزه منځ ته راوړي. که تاسو یو څوک داسې موقف او موقعیت کې واقع کوي چې هر شیبه ورټي، هر شیبه ملامت کوي، هر شیبه محدود کوي، هر شیبه ستونزه ورته یاد کوي، دوی معمولا د ډېر احتیاط له وجې نه وسوسې سره مخ کیږي او د وسوسې له لارې نه اشتباهات ته رسېږي. دا د اشتباه روحیه کولی شي میندې حتی د ماشومانو په وړاندې د دوی د اولادونو په وړاندې توهین کوي او سپکې کوي. ورته دا هغه شیان دي چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر پام نشه، اما نتایج دي ورسره څنګه ځان ته د نرسیدلو مسأله، کورنۍ ته د نرسیدلو مسأله، خپل ټولو چارو کې بیرته پاتې کېدلو مسأله، د محرومیت جدي مسأله، او د انزوا چې بل اخرت په حتی ځین تکلیفونو باندې چې انزایټي تکلیفونه کول شي دغه ته رسیدل وکړي ممکن دي او کول شي د مېرمنې دوی ته ورسیږي. متاسفانه
مننه ښاغلی شمس. اغلی حقمل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په یو ډیر شمه ماده کې هم د خزو د اجباري انزوا یا ګوخه کې دوه په اړه یو ماده راغلی. کده دې په اړه وضاحت راکړي.
خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی د قانون یو ډیر شمه ماده یو ډیر ښه حمایوي تضمین دی د خزو په مقابل کې چې هغه کسان چې مثلا د دوی په مقابل کې په رواني او یا په جسمي تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي او یا مثلا کوشش کړي چې د ښځو حقه حقونو ته زیان ورسوي یا د مختلفو حقونو نه محروم کړي، په نتیجه کې یو ښځه اجباري انزوا ته مثلا وکاګل شي یا یوازیتوب ته، په هغو صورت کې د دې جرم مرتکب ته لنډمهاله حبس یا بند چې تر دریو میاشتو اضافه باید نه وي هغه په نظر کې نیول شوی دی. اما مهمه دا ده چې د دې قانون د متن یا د دې ماده د شتون تر څنګ باید په دې باندې عمل وشي. موږ تاسو وینو چې په اکثریت کورنۍ که د ښځې په مقابل کې هغه اعمال ترسره کوي چې هغه باید دې ګرځي چې ښځه د خپلو حقه حقونو نه محروم شي، او په نتیجه کې ښځه بیچاره چون ډېره آسیب پذیره ده او هغه لازم لاتر نه لري، دغه بهترین عکس العمل د دو ټولو ناخوالو په مقابل کې چې د دې په مقابل کېږي هغه بالاخره یوازیتوب ته استل کېږي، بالاخره انزوا ته ځي.
مننه. د خبرونه بحث به تاسو په خبرو راټول کړو. که تاسو په وار سره راته او وایاس چې څنګه کولای شو دغه ناوړه دودونه لمنځه یوسو، حل لارې څه دي؟ په سر کې مولوی صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
داس یو مشکل یا داس یو ستونزه زمان سره غلی بي د دوه فامیلو په منځ کې څه خبديان وینو، هغه د دوی کوشش وکړي چې مغه د دوستۍ په فضا کې حل کړي او د شریعت پر وړاندې کې باس کې نه کودرات باید په دوستۍ کې باید نه وي. او بل دا چې زه هیله لرم له محترم معظم علما کرامو نه چې په مساجدو کې مدارسو کې او هغو ځایونو کې چې د دوی وظایف دي هلته د تبلیغ او د وعظ وظیفې په مخ بیایي، له هغه طریقه دوی دغه حقوق او دغه مسائل محترم او هیوادوال او خلکو ته مسلمانانو ورونو خواند ته ورسی تر څو دغه لارې وکولای شي چې دوی دغه ستونزې حل شي.
ښاغلی شمس تاسو هم کولای شي چې خپل نظر راته په لنډو ټکو کې ووایاست.
په دې خاطر چې دا مسأله د نارینه او خوره منسترازي او په کورنۍ کې منسترازي یو عميق درک ته ضرورت لري. اول دا خبره ورون تکو ما چې د خزو پر اړه باندې ډیر جدي مسأله دا ده چې خزي همیشه وخت نارینه و نه دا وختونه لري چې دوی درک کی اصلا. مونږ په کوم موقف کې چې واقعیا ستود دوی نه حاسه توقع لرو، لکه زمونږ موقف کې چې وي اماسي برخورد وکي، حال دا چې دوی موقف کې مونږ خپل نه دی پرخې دوی، مونږ خپل دوی را ماتو او کته کوي اجازه ورته نه ورکو. د مند لپاره مې دا پیشنهادونه دي چې په اول ګام کې دوی هیڅ کړنه هیله نشي، په هر ځای کې چې یاستې، هر څوک چې یاستې، امید درته کولای شي، خوشحالي او راتلونکي ته کتنه درته کولای شي، نوې دروازې خلاصې کی.
درنو ملمنو، الله تاسو نه ډیره مننه چې په نننی بحث کې مو ګډون وکړ.
خیر یوسې.
قدر منو اوریدونکو، دنی مینړی دا خبرونه چې ما وګمې جبرخیل جوړ کړی و همدلته پای ته ورسیده. تربیه او بلې خبرونه د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام خدای مو له کرونا وساته دومره په تیزی خوريږي او خلک نيسي چې سړی حیران پاتې شي لکه د مالیه ټولولو مامورین هیڅ څوک نه ترې پاتې کیږي د خبرونه په پایل کې مو د یو سوالګر له تیښتې خبره وو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی صاحب لیولری ولایت نه می ادی روختون ته راوړی دا پرونی د زړه پرشن وشو وینه ورته پکار ده ټوله پیسې را سره خلاص شوی کده یو څو ډالر مرسته را سره وکي ډیر مهرباني بودی وی
څه کار کوي
جی صاحب ماسلیم
په کوم پانځی کې
په انجینری کې
په انجینری کې کوم مضمونونه ولې
جی صاحب ته خو سم امتحان را ناخلی نو وخت کیږي کې یو څو ډالر راکې چې وینې په واخلم
چې دا سدانو درځه چې روختون ته لاشو هلته بل ډاکټر پوښتنه وکړو چې څومره وینې په کار ده درته وایم اخلم درځه
جی صاحب دا څه وایي ته به ولې پازابوم پیسې راکې زی په خپل ورته اخلم
نه نه دا څه پازابې دل دی د ثواب کار دی باید ځان پازاب کړو
نه نه صاحب ته مزه خیر یوسی
نه نه حتمان در سره زم کلار نشم هیڅ آرامه کېدای نشم
تا په څه بلا واوختم اوس مې خدای پرده وکي
څه چورت وه انجینر صاحب
اسه جی صاحب نو وخت شو ما ول چې اوس به مې د دې څالوي
ځانو چې زو چې نو وخت نشي
راځه جی صاحب خو کده ما منی د تا تلو ته جات نشته
نه نه باید لاړ شم
چې دا سیدنو زبلک چټک لاړ شم او پادی به مزیره وکم ته قرار راځه
نه زه هم په منډه در سره زم چې ضرور ورسیګو خدای مکړه چې حال خراب شوی نوی
جی صاحب خدا سی وای چې پیسې نه درکوم نو دا شرموي مې ولی
نه نه په دې کې څه شرم دی لبی وزلو سره مرسته کول خو ثواب لري ډیر په خوشحالی در سره زم
اتم را شاله انسان دی چې په ژوند کې مې نه ولیدل چې تریونه تختم بل ډول تری نه خلاصې کوم
چیرته خوځې دی
اجی صاحب ژوند دی دادی وینا خستلو نه مخ کې دی زما وینا و چکړه زب مخه دی خا
رازی واو رہی چې پدری کونجا میز کې څه خبرې دي
قدرمن اوریدونکو سلام نن مو بیا دی ګړې اچار دی پیوی په سیدیو کې د تیو درې کونجا میز جوړ کړای دی او دغه درې کونجا میز ته مو میلمانه را بللې دي هر یو اغلی تور په کې سمبوسا د موډ فیشن او کورنۍ جګړو ماهره او خاغلی تلکشا تلک صاحب د سیاسي اقتصادي معرف روختیا ادب او هنر ټولنیزو او فردي چارو کارپو اوریدین کې کولای شي په 00000 نمبر زنګ وهي او پوښتنه وکړي
الو الو
اورم اورم پوښتنه وکړی
الو اورې
او اورو پوښتنه وکړی
زه خپل سلامونه درامات او ته ودرګه داسې خبر ته وایي الله یاد مې وته
پښو پوښتنه مو وکړی
څنګه
اورو پوښتنه مو وکړی څه پوښتنه لرې وخت کم دی
خا خا زغ پل سلامونه احترامات او خی هلی تورپیکی سموسی او تلکشا تلک سبتا اولانده کهوم امدارنگ خپل سلامونه احترامات ده گور اچاخ پلوونه طول اغوریدون کتا چه پا بحر کیوی که پا افغانستان کی که واردی که زاره اولانده کهوم
رو را پختنه موکلی چه وقت کم دی
بله اوری
هو هو اورو پختنه مو وکړی
زه یو پختنه لرم او یو هم نظر اوري
او اورو
نظر می داده چې کده خیریه موسسه او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو وړه غوړي وویشي نو ښه به وي، ځکه چې وړه غوړي نه وي په دیګي کې به څه شی سړی پاخه کړي. په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم.
سمه ده، سمبوسه به ځواب درکړي. سمبوسه جانې،
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ، پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه.
هلو هلو، تلیفون قطع شوی دی.
ښځه خیر بیرنومه وروره، ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یا دې چا ته تلیفون کاوه نو یو ډول د لمر ضد کریم نیمې بازار ته راغلی دی، هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړې. اوس چې اوړه د مخ له پوډورو څخه ګران دي، نو که اوړه د پوډورو پر ځای په مخ ووایه هیڅ ممانعت نه لري، ځکه هر شی چې ګران وي هم هغه له سړي سره ښه ښکاریږي.
سمبوسې مورې، اورېدونکي بله پوښتنه کړې وه.
ما واورېده، اوړه یې پکې یاد کړې وه. یو خو نه تاقې ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه، زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یمه، اداب معاشرت مراد کوه.
لوړو څوکیو ته سړی داسې هم رسېدلی شي.
هر وخت به چې سمد د خوشحالۍ په کوم محفل کې ولیدم نو په نصیحتونو به یې پیل وکړ. د ځان دښمنۍ، د ژوند قیمتي شیبې عباس تېروې، د دې پر ځای لوړې زده کړې وکړه، د انګلیسي کورسونه ووایه. دا نو د احمد هغه خواخوږي به چې هر وخت به یې راته ښودله او ګمان یې کاوه چې زه په هیڅ هم نه پوهېږم. ته همدغه د زده کړو او کورسونو لاره نیولې وه او ما د خوشحاله ژوند تېرولو. ته په زده کړو او پوهې باور درلوده او ما د دغې زمانې په معمولو رواجونو ده غوښتل د زده کړو او پوهې له لارې ځان د قدرت لوړو څوکیو ته ورسوي. خو زه له یوې بلې لنډې لارې ور روان وم. دغې لنډې لارې ته اوسني خلک آداب معاشرت وایي، یعنی د هر چا له صحیح او غلطې خبرې سره سر خوځول، په هره غونډه او محفل کې غټو خلکو ته ځان ښودل، د غټو خلکو په داسې انداز صفت کول چې ظاهر صفت نه ښکاري خو د هغه په زړه منګولې ښخوي. مثلا صاحب نامې خدا زوی مو څومره لایق هلک دی، حتمن ستاسو ځای نیسي. صاحب پرونی مرکمو خلکو ډېره خوښه کړې ده، نه پوهېږم چې تاسو د څه په اړه غږېدلی یاست. صاحب پرون مې هم یاد کړی. صاحب کولای شم چې د موبایل نمبر مو راسره ولرم؟ ګوره صاحب، هغې غونډې ته مو ټول غوښتي وو لکه چې زه مو هېر شوی وم. کله چې سړی دغې مرحلې ته ورسیږي نو بیا زیاتره کسان ورته اجتماعي شخصیت وایي، او کله چې سړی اجتماعي شخصیت شي نو بیا یې داسې وبوله چې پوهه او زده کړې تر ده ډېرې وړې شي. سمد له ځان څخه یو اکاډمیک شخصیت جوړاوه او زه لګیا وم له ځان څخه مې اجتماعي شخصیت جوړاوه. سمد به چې کله ولیدم نو لومړی به یې د خپلو زده کړو حال راته تیر کړ او بیا به یې په ډېر افسوس سره د ما د تیاره ژوند نقشه راته په مخ کې کېښوده. هغه به چې هره میاشت او هر کال د زده کړو کوم لوړ پړاو ته داخلېده نو زه به یې ضرور خبرولم او راته ویل به یې چې دغه دی ما په تېر کال کې دومره ترقي وکړه او پورته لاړم، خو له تا به هغه زده هم هېر شوی وي. ژوند وړاندې روان دی او ته وروسته پاتې کېږي، اوس هم سری وخت دی، لږاور وکړه. نه پوهېږم چې هغه په حقه وکړه، زه خو دواړه روان وو، هغه په هغه لار او زه په دغه لار. د ده په هغه برخه کې پوهه او تجربه زیاتېده او زما په دغه برخه کې. زه اوس واقعا اجتماعي شخصیت شوی وم، په ټولو لویو او وړو غونډو او محفلونو کې به حاضر وم، تر دې چې له زیاترو لوړ پوړو خلکو سره مې خبره عام تر ټوکو ټکالو رسولې وه. په دغو څو کلونو کې توانېدلی وم چې د لوړو حلقو څو محدودې اصطلاحګانې او جملې زده کړم. لنډه دا چې رئیس مقرر شوم، او تاسو ته خو معلومه ده چې غټ خلک یوازې لاسلیک کوي او ځای هم سیکرتری یا ادارې ورښیي. دومره خو هم بې سواده نه وم چې لاسلیک ونه شم کړی. زمونږ د ریاست، او که خبره واضح وایم نو زما د ریاست په تشکیل کې یو پوست د انګلیسي د ترجمان و چې بهرنیانو ته د رئیس خبرې او رئیس ته د میلمه خبرې ترجمه کړي، او له دې څخه معلومېده چې د دغه ریاست د تشکیل جوړونکو پوره باور درلوده چې رئیسان به یې حتمن لکه د ما غوندې خلک وي چې هغه د چا خبره یو څه اګر بګر یې زده وینو. کله چې مرستیال صاحب زما ترجمان راپېژاند نو په حیرانۍ او بیا په خوشحالۍ سره مې کتل چې سمد زما د موافقې په شرط د ما تر مخې ولاړ دی او زما ترجمان مقرر شوی دی.
دغه خبرونه بلنه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي یې وو صادق سپینغر، ستاره امینی، یاسمین حکمت او سپوږمۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندز یو، خوست یو او جلال آباد 3.